Slim.
وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه منې. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا په دې اړه له کارپو سره مرکه په مومندو کې د امن لشکر د غړو وژنه د خیبر پښتونخوا د وزیر الله پر ضد د تحریک عدم اعتماد د جمع کولو په اړه د مخالفو ګوندونو یو ځل بیا سخت دریځ او د لوی اختر په یو ورځ د نه لمانځلو پر سر اختلاف او د افغانستان حالات په روانه غړي کې چېړو. خو په فایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترګری غندنه کړې ویلې دي چې حکومت یې له ګاونډیو هېوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امن اړیکې جوړول غواړي. د بلوچستان په سیوی کې 14 یو تن وژل او تر شلو زیات نور یې جوبل کړی دي. امریکا هیله مند ده چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته ډېر ژر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترګری غندنه کړې ویلې دي چې حکومت چې لګونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امن اړیکې جوړول غواړي. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د بنا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل هیواد یې دا مهال د ترګری له ناوړه خطر سره مخامخ دی، خو د په خبره ترګری د له منځه وړلو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نوموړي وویل چې پاکستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې خیکړه او زیاته کړه چې د هیواد او افغانستان دا مهال یو شان چیلنجونو سره مخامخ دي. نوموړی وایي دا زما د حکومت ارزو کوشش دی چې د تعمیري هلو ځلو په وسیله له ګاونډیانو سره پرام اړیکې جوړې کړي. په جنوبي ایشیا کې د حلتله مسلو له وجې زموږ خلکو د سوکالۍ مخه له لاسه ورکړې دي. نواز شریف د هند لخوا د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د سکترانو په کچ د مذاکراتو په منسوخ کولو باندې د مایوسۍ څرګندونه وکړه. تازه خبر دی چې د بلوچستان په سیوی کې 14 یو تن وژل او تر شلو زیات نور یې جوبل کړی دي. د بلوچستان د سیوی سیمې امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار پر چاکر سړک نن غرمه په یوه 14 کې یو تن وژل شوی او تر شلو زیات نور جوبل شوی دي. چارواکي زیاتوي 14 پر یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو 14 توکو په وسیله شوي چې پکې د جوبل شوو ټولو حالت له خطره بهر دی. د دې 14 پړه تر اوسه کومه ډلې قبوله کړې نه ده. د مومند ایجنسۍ د ویزو عمل لخکر درې غړي په یو بمي برید کې وژل شوي دي. د کوزو مومند ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ نعیم خان نن مشال ته وویل چې دغه پیښه پرون ماښام هغه وخت رامخته شوه کله چې له ساپو سیمې څخه د ویزو پر لور د امن لخکریانو ګاډۍ را روان وو چې د انځري میګانو په سیمه کې پرې د سړک غړي بمي چاودنه وشوه. بلخوا تېره شپه د باجوړ په واړه مومندو سیمه کې قبایلي مشر معروف خان له بمي بریده بچ وتلی دی. د نوموړي ورور ملک تلاوت خان چې د یادې سیمې د امن لخکر مشر هم دی نن یې له مشال ډو سره په خبرو کې ویل
لکه زمون په دې باندې د حکومت نه لګه ګیله ده چې زمون سره مرستې داسې نه کوي، مونږ ته امنیشن هم نه راکوي. کنه خو د امن کمیټي والا چې په کوم ځای کې مړ شي ورشي جنازه وکړي او بس خدای دې وبخښي.
د مومند د ویزو امن لخکریانو د وژنې پړه وسله والې ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستې. د پاکستان سپریم کورټ پرون د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد یو درخواست د سماعت لپاره منظور کړ چې پکې غوښتنه شوې نوموړی د نااهل وګرځول شي. دغه درخواست چې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي جمع کړی پکې دریس پل کړل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف په عین کې د صادق قوامین په ورکړل شوي تشریح باندې پوره نه دی نو ځکه نوموړی د نااهل وګرځول شي. په درخواست کې ویل شوي که یو خوا د وزیر اعظم خلاف د لاهور مډل ټاون په پیښه کې د یو شمېر کسانو د وژنې مقدمه درج شوې ده، نو بلخوا دا تور هم لګول شوی چې د وزیر اعظم هغه وینا دروغ ثابته شوې چې پکې نوموړي ویلي وو هغه په وسطه نه دی ویلي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتې کار کردار ولوبوي. یاد وي چې له دې وړاندې د لاهور هایکورټ د وزیر اعظم د نااهل ګرځولو په اړه درخواست رد کړی ویلي دي چې په پارلمان کې شوو ویناګانو باندې په عدالت کې بحث نه شي کېدی. امریکا هیله منده ده چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته ډېر زر د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاسټ ارنست د جمعې په ورځ وکړه. ارنست ونه ویل چې اشرف غنی به کله دا سند لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې اشرف غنی د ګل په ورځ د نوي ولسمشر د دندې لوړه وکړي. حامد کرزي د دې تړون له لاسلیک کېدو ډډه کړي. د دې تړون لاسلیک کېدل به په افغانستان کې تر 2016 کال وروسته د یو شمېر نړیوالو ځواکونو اوسېدو ته قانوني لار هواره کړي. د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندویه ځواکونه رسېدلي دي. پر دې ولسوالۍ دولت مخالف وسلوالو ډلې برید کړی او په تیرو دوه ورځو کې د ملکیانو په ګډون د شاوخوا 60 کسانو د وژنې راپورونه خپاره شوي دي. د غزنی والي محمد موسی اکبرزاده پر مسلې ته ویل چې سیمې ته کومکي ځواکونه استول شوي او وسلوال به د اجرستان ولسوالۍ د نیولو فرصت پیدا نه کړي. په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازو د اجرستان حالت د اندېښنې وړ بللې وای. یو شمېر ملکیان وسلوالو برمته کړي دي. د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې باندې به زیات وخت ولګیږي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویل دوی د یادې ډلې چې د عراق او شام پراخې سیمې یې په واک کې دي د کمزوري کولو او له منځه وړلو په لټه کې دي. د امریکا د پوځ مشر جنرال مارټین ډیمسي وویل هیله مند چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګ او دوامداره مبارزه وشي. نوموړی وایي د داعش پر ضد به مبارزه په پرله پسې دوامداره وي او دا به وخت ونیسي. په عین حال کې د عراق ولسمشر فواد معصوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د بنا پر مال په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلولو پر ضد د امریکا پر مشرۍ د ائتلاف جوړېدل وستایل. او د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پر ورو پرمختګ د بیتمینانۍ څرګندونه کړې. حسن روحاني پرون ویل چې د تیرو څو ورځو په خبرو کې ډېر ورو پرمختګ کیږي. روحاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ له خبریالانو سره خبرې کولې ویل د تړون لپاره ټاکلې اخري نیټه را نږدې شوې ده. نوموړي خبرداری ورکړه چې تر څو پورې له ایرانه ټول بندیزونه نه وي لرې کړل شوي نو تر هغو به هیڅ قسمه تړون ونه کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په روانه غړې کې د یو شمېر رپورټونو ترڅنګ ځینې مهم رپورټونه مو دادي. د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې ترګري د جوهري وسلو او ګوانډي هیوادونو سره د اړیکو پر سر خبري وکړې. خو آیا د دې کې څه نوې خبري وي؟
کم وخت کې موږ سویلین حکمران پاکستان کې راغلی دی. واکمن دی یو ان ته راغلی دی بل فورم ته تللی دی. هغه دلته مجبور شوی دی چې دا څلور خبرې دي. دا د خامخا ریپورټ کوي. هغه
په قبایلي سیمه مومندو کې د امن لشکر درې نور غړي وژل شوي خو د لشکرو له حکومته ګیله څه ده؟
لکه زمونږ په دې باندې د حکومت نه لږه ګیله ده چې زمونږ سره مرستې داسې نه کوي. مونږ ته امنیشن هم نه را کوي کنه. خو د امن کمیټې والا چې په کوم ځای کې مړ شي ورشي جنازه وکړي او بس خدای دې وبخښي.
افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن ډاکټر اشرف غنی ته د ولسمشری ټاکنو د ګډونو باور لیک ورکړی. خو آیا د نوي حکومت ته جوړېدو سره به پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي او کنه؟ یو کار پو
زبګر کوم چې د خپل حکومت سره به عین ستونزې لکه چې خو او دا دوه هیوادونه په هیڅ وجه نږدې نشي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د ترګري د هرې بڼې غندنه کړې ده. د جمعې پر ورځ په خپل وینا کې نواز شریف جوهري وسلو افغانستان او هندوستان سره پر اړیکو د پاکستان کې د ترګري په اړه خبري وکړې. تفصیل مو غونډې ته ورغلي د ډیوا ریډیو خبريال ارباب محمود علي زخه خسته دي.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف چې د ملګر ملتونو د عمومي غونډې یو کم اغایم نه غونډې لپاره دلته نیویارک ته راغلی وو. هغه دغه غونډې ته نن خپله وینا کړې. هغې کې د پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې نه هغوی پلانټډ یعنی دلته کې د پاکستان په سیمه په خاوره باندې ترهګر چې کوم راوستلي شوي دي یا جوړ کړي شوي دي هغې ته اشاره وکړه چې پاکستان 500,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. په دې کې د پاکستان پوځیان، پاکستان اولس ځپلی شوی دی، د پاکستان اقتصاد ټولنې ته هم نقصان رسېدلی دی. او دغسې بیا د پاکستان د جوهري وسلو په حق لکه کومه اندښنه اکثر څرګندېږي. نو په جوهري وسلو باندې ذکر وکړ چې پاکستان یو ذمہ وار اعتمی قوت دی او پاکستان پر ذمہ وار د نړیوال قانون او قاعدې مطابق هغه پوره کوي. پاکستان کم چې د آرمامنٹ یا وسله ختموي جوهري وسله د نړۍ نه, نو پاکستان د هر ایک کلک ملګری دی. په دې سیمه کې کم حالات دي جوړېږي, نو پاکستان مجبور دی چې کم نه کم وسله یا خپل صلاحیت وساتي چې د سبا لانجو نه ځان بچ وساتي.
رواب صاحب, دې ترڅنګ د پاکستان د هندوستان سره مسله د افغانستان کې ترګریزه جګړه د اختلافات کله پورته سي کم سي په سیمایزو حالاتو باندې سره نه واچول
د دې مورز ملګرو ملتونو عمومي خونډه کې هو اله چې د هندوستان سره خطا لوکات واړي خو کشمیر مسله نشي هیرولې او واړي چې نړۍ دغه مسله د خپل کردار ادا کړي چې دا مسله حل کړي او د هندوستان سره خبرو د لارې ټولې مسلې حل کول غواړي. او دا بس قسمتي ده چې هندوستان په سفارتي د خارجه چارو سیکرټرانو په کچه کم خبرې اترې به هغه زندګوري دي. بیا د افغانستان کې کم چې انتخابي پروسه تر رسیدلې ده هغه باندې د افغانستان ملت ته مبارکي ویلې ده او بیا ویلې دي چې پاکستان د یو سپیشل غواړي او غواړي چې افغانستان ملت او د افغانستان حکومت په خپل فودري کې افغانستان پاکستان باندې د وسره پوره پوره مرسته او ملګرتیا کوي.
د ارباب محمود علي چې د پاکستان د وزیر اعظم د تقریر جزئیات راته وړاندې کول, خو دلته پښتنه ده چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته په خپل وینا کې څه نوې خبره کړې ده. دا سوال مو په امریکا کې مشت سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تکی زخو پښتلې.
خاص دسې نوې خبره چې پکې ښکاره نه شوه, ماشاءالله چې دا توګه باندې د پاکستان سیاستمداران چې ملګری ملتونو ته راځي نو همدغه خبرې اکثر راغلي کوي.
خو سر ډاکټر تکی صاحب, که تاسو ځکه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته د نړۍ د زیاترو د ټولو هیوادونو مشران چې دی هغه ویناوي کوي, تاسو که د مقایسه وکړئ مقابلتاً د نواز شریف چې کوم تقریر وو هغه د نورو هیوادونو د مشرانو په مقابل کې څنګه وو؟
ګوري دي بس دې کده امریکا رئیس جمهور ورغلی دی هلته یا د هند صدر اعظم راغلی دی چې کوم د مقتدر اسټابلیشمنت او سیاست مدار او الیکټډ ګورنمنټ دی د چې کوم ته حکومتونه فقط یو وي د پاکستان سیاست مداران او بنول نواز شریف دا مشکل وي چې هغه آف دی ریکرډ خو یو خبره کوي هغه رسمي خبره او غیر رسمي توګه باندې او چا سره خبره کوي پرایوټلی, نو هغه موقف یو وی او د پاکستان اسټابلیشمنت هغه دیشه ته مجبورې چې داسې فورمز کې ملګری ملتونو فورم چې نو هغه کې د پاکستان کم 47 نه کم موقف روان دی او هغه د اسټابلیشمنت ټاکلې موقف دی دا غیر ډول اوغه دی. کم وخت کې هم سویلین حکمران پاکستان کې راغلی دی واکمن دی یو ان ته راغلی دی بل فورم ته تللی دی هغه دوی ته مجبور شوی دی چې دا پرې څلور خبرې دي دا د خامخا هغه
خبرې یعنی د وسلو د خوراوي پاړه باندې د افغانستان پاړه باندې د هندوستان پاړه باندې بل چې د پاکستان داخلي مسله کې ترګری ده, یعنی که تاسو وګورئ نو عملا پاکستان سي په الفاظو کې اڅ کوم خبره کوي د هغه سره د خپل خبرو تضاد سته کنه پرشته هم پاکستان دې ته ژمن وي چې هم دغه سوي لکه څنګه چې وایي
زما ذاتی نظر دا دی چې د میاشې نیت ښه دی د هغوی مطمئن نظر چې کوم دی د هغوی خواهشات چې کوم دی خوښه چې کوم ده د افغانستان او هند په حواله باندې او غالباً چې د پاکستان داخلي توګه باندې د خوښۍ ښه ده خو څه قسم اختیار او واک او قدرت لري هغې باندې زما ډېر سوالات دي. دا خبرې خو ټول جنریک خبرې عمومي خبرې دي, دا خو هېڅ څوک نه وایي چې موږ هم سره جګړه غواړو یا افغانستان باندې لشکرکشي کوو یا ترګري ډېر ښه شی دی, دا خو هېڅ څوک نه وایي. خو څنګه چې تاسو وایئ عملا کم کاروي روانه ده د پاکستان لړخه افغانستان کې کوم در اندازي ده بلوچستان کې کوم مسلې دي خصوصا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره تړلې چې کوم ترګر ګوندونه دي چې بلوچ ازادي پسند خلک چې کوم دي هغه برخه راځي جنگي کې نو هغه خو د میاسب په کنټرول کې نه دی، هغه خو هغه خلکو په کنټرول کې دی چې هغه د پاکستان او افغانستان او هندو بلوچستان کې هغه ډېر زیات امن نه غواړي.
په امریکا کې مشته سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تکیو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته د وینا په اړه تجزیه کوله. په قبایلي سیمو کې د امن لشکر د غړو د وژلو لړۍ لا هم روانه ده. د جمعې پر ورځ په مومندو کې د سړک د غاړې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د امن لشکر درې غړي وژل سوي دي. د قبایلي سیمې د امن لشکرو مشران شکایت کوي چې حکومت د وسلوالو په مخنیوي کې ورته د ضرورت وړ شان نه ورکوي. تفصیل شانواز ترک سره کوي.
پرون مازیګر د محمود ایجنسۍ د دویزو د امن لخکریانو درې غړي د باروزي سرنګ په چاودنه کې وژل شوي دي چې په دې وژل شو کې ګل محمد، نور بادشاه او مزمل شامل دي. دغه لخکریان د محمود ایجنسۍ په انځري میاګانو کوزه ساګي کې د معمول په گشت روانو چې په ګاډي چاودنه شوي. د کوزه محمود ایجنسۍ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن نعیم خان د یادې پیښې تصدیق کړی او مشال رډیو ته ویل دي چې د پیښې وروسته تلاشي اپریشن هم پیل شوی، خو لا هم پکې څوک شکمن تنه نه دي نیول شوی. نعیم خان زیاته کړه چې پولیټیکل انتظامیه به دغه وژل شوی سره پوره پوره مرسته کوي. ولی بل خو د خوایزای امن کمیټه مشر ملک فیاض خان وویل چې د امنیتي لخکریانو سره د حکومت لخوا هغه شان مرسته نه کوي کوم چې په کار وي.
لکه موږ سره بدته دا ویل چې لاهوریان خو نه کنه جلسې قبایل خلکی د ډاسل لذیذ امنیت راځي کوم غره پاش ګټول دړو کو زموږ نه لیوي ته ضرورت شته، نه زموږ آرمی ته ضرورت شته، د امن په خپل امر واستلې شو. خو چون کی خلک بزګه نه کی د امن لپاره کوشش شروع ستنه سره سپورټ نه حکومت د خوانه
لگا خیال پہ ہوتا تھی خیال پہ داؤ ساتھی کہ آگے خدا وہ سڑی دی راگلی دی آگے بس خبر مانا را لے گلی دی ملتا لگا زمین پدے بانے جو حکومت نہ لگا گلا رہا کہ زمین سر مرستن نہ سے نہ کہ منتا امنیشن ہم نہ رہا کہ جنا خدا امن کمیٹی والا جی بکم جائے کہ مر کی ور سی جنازہ ہو کے بس خدا دی ہو باقی
پو خواہزو کے تردید میں سمر دامن لخکریاں غڑی وجل شوی دی. ملک فیاض خان وویل
یو مشرور ملک اجمل شهید شو کی هغه فیضو نمره په ټول پاټه کې نه امن یو لخر د دې بنیادی خیره بیا ور پسې زمو ترزوی ملک محمود اکبر شهید شو دارنګ ور پسې محمود انور شهید شو موږ ترزو او دارنګ 18 کسان چې دین د زمو د قوم ولا په دې کې شهیدان شوې دي او سره داسې په ایډینو کې تقریبا 10-15 کسان نور شهیدان شوې دي.
او په وړ مامون د بجوړ جنسي کې د وژل شو غړي او شمیر راته ملک تلاوت خان مامون داسې وویل
ملک منیر د واړه خرکی چې کله شهید شو دا هغه نه چې را روانه ده نو کوم مشران چې زموږ شهیدان شوي 20-25 کسان به وي په دې د ماکو په چې کوم شهیدان شوي دي.
په بایزای سیمه کې هم د امن لخکریانو د وژنې شمېر د ملک سلطان بایزای لړخه سمو د وړاندې راکړل شوي د معلوماتو تر مخه 8 او دا شان د انبار د امنیتي لخکریانو د وژل شوي غړو شمېر لږ زیات 100 ته رسیدلی. د بیگانه پیښه پړه د طالب وسلوالو جماعت الاحرار ډلې مرکزي ترجمان احسان الله احسان میډیا ته په خپل سر منلې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو له نصابه د هغو تصویرونو او ځینو نورو خبرو د ایستلو فیصله کړې ده چې ورباندې اتحادي ګوند جمعیت سامي اعتراض کړی و. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې د جمعیت سامي د اعتراضونو په اړه پوښتلې ده.
پاکستان کے کم جن او مور په دغه کې نی په پارک کې پسکټ کې کېږي دا چې چې دا کوم څه ورته ګور مور ولول چې ناشې د خبره را ده چې په ولاړ ما دی بس کله چې چېرې په کار کې په ناشته ما دې شمه شو ته ټیکټ ښه یا د سره ګریټینګز په دغه کې ګډ مورنینګ نو هغه سره یې چېرې دې سره سلام علیکم ولیکه
اوس دا وخت یې تاسو دوی سره اتفاق کړی دی او بلکې تاسو مو اساس تاسو په دې اتفاق دی نو دا کار اوس تاسو کله پوری به ختم شي تاسو په دې سلیبس دا ټول چیزونه استلی او نوې شان پکې دین علاوه یو اعتراض بلم کېدلې چې باچا خان او غنی خان دام لدی سلیبس زال لري کړل شوې دي نو دا لري کړل شوې
هغه د غنیشته اره نه 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 هغه نه لري کې نه لري شوې دي نه لري کول دي هغه کې د غنیشته هغه کوم مطلب چې دا سی پرسنالټی دي چې باندې باندې چې دا اعتراض نشته هغه د دې لپاره یو چې یو خاندان د یو کور غنی خان باچا خان ولی خان چې دا ټول د یو کور د یو سوچ د یو د خلک دی دا ټول په موږ کې راغلي دي نو هغه یې چې هغه د لیکره نو نو تم ګډو چې تاسو هغه ته د خیرت نو تاسو په تاسو مشران دي دا خبره پکې نشته نو هغه هغه خبره نشته هیڅ څه په موږ نشته
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وو د خیبر پښتونخوا مخالفه ګوندونو ویلي چې د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به د عدم اعتماد جمع کړل سوی خپل تحریک پیرته وانخلي د خبر پرون مخالفه ګوندونو د ګاډي غونډي وروسته خبر اعلان توکړه د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد 13 میاشت هغه وخت عدم اعتماد تحریک جمع سو کړل چې د سیبیره پیدا سو چې حسینه د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي اسمبلی د ماته دوه وړاندیز وکړي د تحریک عدم اعتماد د راوړلو مقصد اسمبلی له ماته دوه شخورلو تفصیل لا شبر جاناور
خیبر پختونخوا کې د مخالف ډلو مشرانو پرون په صوبه کې موجوده صورتحال او د صوبایي حکومت کارکردګي په لړ کې یو غونډه ورستو اسمبلی حال په خبر کې یو خبري غونډه وکړه چې په کې د مخالف ډلو ټولو غوندونو مشرانو ګډون وکړلو دا غونډه ورستو مشال لیډو سره خبرو اترو کې د مخالف ډلو مشر د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مولانا لطف الرحمن وویل چې دا خبره غلط ده چې د وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد کې دوی سنجیده نه دي
او ډېر بعد دوی د لړ کې دا صوبایي اسمبلی غونډه راوبلی خولې ځنی صوبایي اسمبلی غړو چې پکې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره هم تعلق لري انتظار دی او په هر صورت په دا وزیر اعلی پس دغه تحریک دوی کامیابوي
کچرته د عدم اعتماد تحریک کې سیریس نو نو موږ به اسمبلی اجلاس راغو او عدم اعتماد تحریک په شایته موږ واپس اخیستو لیکن موږ د ټایم ورکو مقصد مدا دی چې کوم استفو سیاست دوی کولو د پارلیمنت ته مختلف ټایمینګ چې دوی کوم دمکانه ورکړي او بیا صورتحال دا و چې لکه دا اسمبلی دوی ماتول دا اختیار دوی سره وړاندې اختیار موږ دوی نه واخیستو او کوم اختیار د پارلیمنت ممبرانو سره وغی تلاړو او موږ دا کوشش ته چې موږ د عدم اعتماد تحریک کامیاب
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه وینا وا چې کلنا مخالف وډلو د وزیر اعلی خلاف ووټ خبره کړی دا نو وزیر اعلی د خپل ثواب دیدی فندونو نه د هغه صوبایي اسمبلی غړو کوم چې حکومتي ډله کې شامل دي او په خصوصي توګه د پاکستان تحریک انصاف هغه د صوبایي اسمبلی غړي چې کوم د دوی نه خفدي دایي حمایت تر لاسه کول لپاره په کروڑونو روپیا پنګې جاری کړی دي ولی بلخوا د مخالف وډلو غړو د پامه غورځولې دي دوی ځاته کا چې د لړکې با ډیر زر دوی ټول لایوځي شي او خپل کړنداره به وټه کی
تقریبا نیم خلک د اپوزیشن سرتار سادی مونږه 53 ممبران نو دوه درې ممبرانو فرق ته د دې نیمه صوبې سره ډېر ناروازه یاته کې ظلم کوي لګیا دي او وسه کم ډیسکریشنری فند نه سو ابدی دی فند چې کم یو ته وي د چیف منسٹر نو هغه د خپل ممبرانو ته 10 کروڑ 15 کروڑ 10 کروڑ کم چې منسٹران دی هغه ته خډیر او وسه د کم حالات راغلي دي عدم اعتماد ووټ تحریک مونږه پیش کړی دي نو پاغه یره باندې ور نور هم پیسې ور کړې او اپوزیشن ممبران چې هغه ته صرف 2 کروڑ روپے ور کړی دي په دغه فند کې
ولی هم پدې لړکم چې کله د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی سره بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو هغه سره په دې لړ کې خبره ترې ونه شوې د پامول چې د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی کې د مخالف وړې چې پکې پاکستان پیپل پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز ډله عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډله شامل دي د صوبایي حکومت په کارکردګۍ باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې په خیبر پښتونخوا کې دا وغه هدفي او فرقایز وجنې د اقلیت او یا د کم شمیره ډلو په نخ کول د اغوا برې تاوان او د رنګ د بتو اخستو پیخې نور هم سیوا شوې دي چلوجه د صوبې زیاتره خلک د پیښور نه پکړه دي خولي صوبایي حکومت واکداران سره د وزیر اعلی په اسلام آباد کې په احتجاجي درنو کې مصروف دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالد اورزي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجی
د نړۍ رنگونه
په یونی ما بجا
شال او شملا
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجی
روختیا او درملنه
په دونی می بجی
سروے
په درینی می بجی
جمهوریت
په پاو کم سلور بجی
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلور نیمه بجی
په سعودي عرب کې د اکتوبر په څلورمه نیټه د لوی اختر اعلان شوی دی او د پېښور قاسم علي خان جمعات کې د اکتوبر په 15مه او د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې د اکتوبر په 16مه د لوی اختر اعلانونه کړی دي، یعنی دا ځل لوی اختر به هم په دریو مختلفو ورځو کې منځل کېږي. دا چې د اختر او روژې په یو ورځ نه کولو شاته اختلاف څه دی؟ غلام غوس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دې اختلاف په لړ کې مې چیکله د مذهبي امور د صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن نه پوښتنه وکړه چې دا ځل ولې د لوی اختر په لړ کې دومره لوی اختلاف رامنځته شوی دی. نو په جواب کې حاجی حبیب الرحمن وویل،
څومره پورې چې د لوی اختر تعلق ته پدې کې غټه مسله قربانه ده، نو په قربانه په جسمه په یو لسمه په دوه لسمه باندې کیږي. په دغه ورځ منظم صحیح دی، د اختر په لومړۍ ورځ په دویم ورځ د اختر مون بالکل صحیح. د مرکزی رو تهلان کمیټې چې کوم دا غي کوم فیصله ده او په هغه باندې مده کوم عمل کو ان شاء الله به کیږي.
په بل خواته د دینی چارو کارپوه ډاکټر قبله عیاض وایي چې مرکزی رویت هلال کمیټې د اخترو او روژې د یو کېدلو په لړ کې تر دې د مخبل آزاد کردار نه دی لوبولې.
دماغ به تجویز دی چې مرکزی رویت هلال کمیټې د سرکاري کمیټې ماتول پکار دي. د دې هیڅ ضرورت نشته، هیڅ فائدہ نشته. د دې په پښت باندې یو انتظامی سوچ کې چره یو مونږه داسې یو سوچ جوړ کو چې د دې اعلانات هم انتظامی طور د حکومت کار وي.
د لوی اختر د ورځې د اختلاف په لړ کې ولس هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دی او د بردیر یو تن فخرالدین مشال ریډیو ته وویل چې ځینې خلک د عربي یا حج په ورځ روژې نیسي او ځینې خلک د روژې په میاشت کې د لیلۃ القدر لټون کوي، او چې دا رنګ اختلافات رامنځته شي نو بیا ولس د دغه اهمو شپو او ورځو په لړ کې د شکونو سره مخامخ وي.
اوس په کې دا مشکلات دي چې اکثر په دې لوی اختر کې مطلب فارسي کې زموږ سفرونو کې مطلب مسلمانان روزی نیسي، نو دا غیم په کې هیڅ پته ونه لګي. دا اوس په سعودي عرب کې تقریبا په 4 تاریخ باندې اختر دی، په فرزي والا مطلب په 5 وي ګورمنټ اف پاکستان منیب الرحمن په 6 تاریخ باندې، او یقین وکړي چې د مسلمانانو یو اهم فریضه ټول لکه ډیسټرب او ګډوډ شي.
که څه هم ځنی ورځي او وختونه د مسلمانانو لپاره ډیر اهمیت لري او د دغه ورځو او وختونو سره ځنی روحاني خبرې هم تړلې شوې دي، خو د دینیاتو استاد او کارپوه ډاکټر قبله عیاض وایي چې د روژې او اخترونو په اړه په دې اختلافاتو دومره پریشان کېدل هم نه دی پکار.
اصل شیخ و حج دے نو حج کو خلق التو کی بیا غینا بعد دے قربانی اجازت وی چکا یو دو رز پورے بیا قربانی اجازت ہم وی لکہ دا صدا سے دے ذہنی دباؤ جو رولو کسا ندا خام خام مونگ دے بنے پریشان شو. بل رمضان شریف یا لیلت القدر خبر تاسو کلا لیلت القدر اللہ پاک مرضی دا، اللہ پاک کی چاہتا دا نصیب کئی نو ادھے وقت پابند نہیں.
د یادونې وړ ده چې دا ځل لوی اختر د نړۍ په ځینې هیوادونو کې د اکتوبر په څلورمه نیټه منځلې کیږي، او په ځینې هیوادونو کې به لوی اختر د اکتوبر په 15مه منځلې کیږي، او په پېښور کې په قاسم علي خان جمعات کې هم د اکتوبر په 15مه نیټه د لوی اختر د منځلو اعلان شوی دی. خو د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې لوی اختر د اکتوبر په 16مه د منځلو اعلان کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاو کم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاو کم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ریا وسم دولسنی بجې سوي دي اسرار لممن د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د پاکستان وزارت هم د هر قسمه سرګرۍ غندنه کړې ویلې دي چې حکومت یې له ګاونډي هېوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امن اړیکې جوړول غواړي. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم اشرف ویل هېواد یې دا مهال د ترګرۍ له ناوړه خطر سره مخامخ دی، خو د تکبره د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د بلوچستان د سیوی سیمې امنیتي چارواکي وایي دغه ښار پر چاکر سړک نن غرمه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او تر شلو زیات نور ژوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي چاودنه پر یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په وسیله شوی. د محمود ایجنسۍ د دویزو عمل لخر درې غړي په یو بمبي برید کې وژل شوي دي. د کوزو محمود ایجنسۍ مرستیال پروټیکل ایجنټ نعیم خان نن مچالو کې ویل چې دغه پیښه پرون ماخام هغه وخت را مخته شو کله چې له سپو سیمې څخه د دویزو پر لور د امن لخکریانو ګاډی روان وو چې د انځري میګانو په سیمه کې پرې د سړک غاړې بمبي چاودنه وشوه. د پاکستان سپریم کورټ پرون د دې هېواد د وزیر اعظم پر ضد یو درخواست د سماعت لپاره منظور کړو چې پکې غوښتنه شوې نوموړی د نااهل وګرځول شي. دغه درخواست چې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي جمع کړی پکې دریځ خپل کړل شوی چې وزیر اعظم مشرف آئین کې د صادق او امین په ورکړل شوي تشریح باندې پوره نه دی، نو ځکه نوموړی د نااهل وګرځول شي. امریکا هیله مند ده چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته ډېر ژر د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنیسټ د جمعې په ورځ وکړه. د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندویه ځواکونه رسېدلي دي. پر دې ولسوالۍ دولت مخالفه وسلوالو ډلې برید کړ او په تېرو دوو ورځو کې د ملکیانو په ګډون شاوخوا 60 کسانو د وژنې راپورونه خپاره شوي دي. د غزنی والي محمود موساق وزرده دا خبرې پرون له مشالو سره په خبرو کې کړي او د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې باندې به زیات وخت لګیږي.
د خبرونو لنډه جمله اسرار علم مومند اوریدي. اوس د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي؟ ریاض مسخیل په اسلام آباد کې درې ورځپاڼې لوستي او د غوډي اداریو غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري ملک کې د یو نه زیاتو اخترونو باندې لیکلي دي. د غلړ کې آج ورځپاڼه وایي چې د مرکزی رویت هلال کمیټې لخوا د لوی اختر میاش نه لیدو د اعلان وروسته په سرکاري توګه به اوس لوی اختر د ګل پورز منځلی شي. بل طرف ته د جمعې پورز د حاجي اکبر نه پس به د خالی پورز سعودي عرب کې اختر وي. اداري وایي چې د دې ترڅنګ قاسم علي خان جمعات د اتوار پورز د لوی اختر منځلو اعلان کړی دی چې ورسره به صوبه کې دا ځل درې اخترونه منځلي کیږي او هغه ځکه چې دلته بازه افغان کډوال به د سعودي عرب سره د خالی پورز اختر کوي. بازه خلک به د قاسم علي خان جمعات په اعلان د اتوار پورز او بازه بعد سرکاري اعلان مطابق د ګل پورز اختر کوي. اداري اخره کې لیکي چې دا هر چاته پته وي چې کله د روجي میا شروع کیږي او کله د اخترو، نو بیا ولې دلته اخترونه او روجي په ځان لزان لو ورځو کیږي. په کار ده چې په صوبایي او مرکزی کچ با اختیار خلک او ادارې د وړاندې نه د دې تنظیم وکړي چې دا شان اختر او روجه په یو ورځ ممکن شي. د دې څنګه مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا صوبه کې د کینسر، ایډز او زیړی رنز ډیر په تیزی سره خوريږي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. خو افسوس دا دی چې حکومت د غلړ کې هیڅ اقدامات نه کوي او خلک ورځ په ورځ د مرګ خولې ته رسی. اداریه وایي چې د علاج سہولتونو نشواله او سرکاري ادارو غفلت په خپل ځای، خو د داسې بیمارو خلاف اولس کې د شعور پیدا کولو ضرورت دی چې دوی په خپل ځان د داسې رنزونو نه اوساتي، ځکه چې مشران وایي احتیاط د علاج نه غوره دی. زربا هر څوک بیماری ختم نشي خوده کې با واضح حکم راشي. او دا شان د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز کراچي کې په امنیتی صورتحال لیکوي او وایي چې هسه خو هر کار ګران دی، خو کراچي کې خصوصا د پولیسو نوکری د اور سره لوبې کول دي، ځکه چې تیر یو کال کې د اعلی پولیس افسرانو په ګډون تر سلو زیات سکیورټي فورسز وجل شوې دي. او د غلړ کې تازه حمله د پولیسو په یو مشر فاروق اوانو شو چې پکې نو موړې بچ پاتې شوې دي. اداري وایي چې کراچي کې وسله والی ډلې د کلنګ را غونډولو او خپل روب خورولو دپاره داسې اقدامات کوي، او کله چې پولیسو او رینجرو د دغه وسلوالو خلاف عملیات پیل کړل نو وسلوالو هم بعضې افسران په خپل فهرست کې واچول چې پکې چودھری اسلم او شفیق تنولی وجل شوي او فاروق اوان او راجا عمر خطاب لا هم په نښه دي. اداریه وایي چې د داسې حملو پلا تحریک طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سر اخلي چې القاعده سره یې نږدې اړیکې وي، او د حملو نه داسې ښکاري چې دوی سره د دې افسرانو پوره پوره معلومات وي او د هغې په بنیاد دوی حملې کوي. نو داسې حالاتو کې ضروري ده چې د دغه خلکو مرکزونه ختم کړی شي او دوی خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، نو ورسره به کراچۍ او ملکې امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایم ورځپاڼه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د وینا او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د موقع په اړه لیکنې د وبخشي د موافقه په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو غټکی له ګل آیا ساورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف تیر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وو چې نوموړي ته په هغه هیواد کې ووټرانو مینډیټ ورکړی وو په دې چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړي، ګاونډي هیواد هند سره اړیکې پر ځای کړي او ولسی حکومت واک نور مضبوط کړي. خو د ورسپانې په خبره له دغې مودې راهیسې د نواز شریف ایجنډا په ټپه ولاړه ده. په هغه هیواد کې د بحرانونو له وجې د حکومت عملداري متاثره شوي او د هیواد فوجي جنرالان د سیاسي مشرانو په مقابله کې نور قوي شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې نواز شریف ته کومې خطرې موجود دي. د نورو هیوادونو د مشرانو په شان نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوي، خو کېدی شي چې نواز شریف په خپل هیواد کې د غیر موجودګۍ له وجې د نور سیاسي بحران سره مخامخ شي. په مقالې کې راغلي چې په دې وروستو کې په نواز شریف سختې نیوکې شوې وي چې نوموړی په سختو حالاتو کې له هیواده بهر وي. نواز شریف د نیویارک سفر په داسې حال کې کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې روانې دي او د نوموړي نه د مستعفی کېدو غوښتنې کېږي. د دې ترڅنګ په هغه هیواد کې سیلابونو هم تباهي خوره کړې ده. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په دې سختو حالاتو کې نواز شریف یو وار بیا غیر حاضر دی او د نوموړي مخالفین به د دې موقع نه ګټه پورته کړي. بلخوا هم نیویارک ټایمز رسپانډ د افغانستان د ملي یووالي حکومت د شبي موافقې په اړه لیکنه خپره کړې. رسپانډ لیکي د افغانستان د ملي یووالي حکومت کې به پښتون ټیکنوکریټ اشرف غنی احمد زی ولسمشر او پخوانی د بهرنو چارو وزیر عبدالله عبدالله اجرایی مشر وي. د اجرایی مشر سوکۍ به د وزیر اعظم برابر وي. ورسپانه لیکي د ملي یووالي حکومت موافقه تر هغې وروسته شوي چې د اپریل میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د مبینه درغلو پلټنې وشوي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د دې بنیاد نشته، خو د دې له وجې نفرت او تلخی جوړه شوې وه. ورسپانه لیکي افغانانو او د هغوی لویدیځ ملاتړ کوونکو لخوا که افغانستان ته د یو نوي سوچ او قوي ایمانداري ناکام ورکړل شو نو هغه هیواد به بیرته د کورنۍ جګړې او د سخت دریځو طالبانو لاسته لاړ شي. دغه شان حالات په عراق او شام کې رامنځته شوي وو. ورسپانه لیکي دا د واک یو مشکل انتقال دی او دا جوړجاړی سیاسي وو. پر ځای د دې چې د هیواد اداري نورې مضبوطې شوې وي او انتخاباتي اصلاحات شوې وي، خو د ولسمشر حامد کرزي په اوږدې مودې واکمنۍ کې د خپلوانو او نږدې ملګرو سیاست کاو او د جنگ سالارون طاقت یې راکم نکړو. ورسپانه لیکي چې ولسمشر حامد کرزي په 2009 کال کې انتخابات ګټلی وو، خو په دې کې ډېرې درغلې شوې وي. د انتخاباتو یو کال وروسته د ملګرو ملتونو چارواکو په وینا ولسمشر کرزي ملګرو ملتونو امریکا او ناټو ته ویلي وو چې په هغه هیواد کې د ټاکنو څار نه کوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له ګل آیا سوا اوریدل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په خپل وروستي وینا کې ویل چې د په دور کې په افغانستان کې امن ځکه رانغلی چې پاکستان له د دوی غوښتنې کولې چې وایي د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل او دومره د افغانستان د بهرنۍ تګلارې واک پاکستان ته ورکولو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ وویل چې دوی د ولسمشر کرزي په خبره هیڅ تبصره نه کوي، بلکې راتلونکي افغان حکومت سره له نږدې کار کول غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان او افغانستان اړیکې به هم داسې وي او که نه عادي حالت ته به راوګرځي، او آیا د دې اړیکو د شکول لپاره د څه ډول ګامونو اړتیا ده؟ بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان پر پاکستان په داسې وخت کې جدي تورونه لګولې دي چې په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ کې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی. بل پلو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې یو کال وړاندې رامنځته شوی حکومت ویلي و چې له ګاونډي هیوادونو سره به د شو اړیکو لپاره کار کوي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي دی دې ته نه دی خوشبین چې د افغانستان او پاکستان اړیکې دي په اسانه عادي حالت ته راوګرځي. دی وایي
زه فکر کوم چې راتلونکي حکومت سره به هم عین ستونزه وي لکه چې پخوا وو، او دا دواړه هېوادونه په هېڅ وجه نږدې نه شي. سره له دې چې پاکستاني مقامات تل دا خبرې کړي چې لندن نوي حکومت ته نوي کال یا مثلا پاکستان کې د حکومت د بدلون سره به د اړیکو کې ښه والی راشي، خو په عمل کې متاسفانه دا یوازې په سوالونو کې پاتې.
له نصرالله ستانکزي څخه مې وپوښتل چې که د دوی په فکر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نشي ښه کېدای نو وجه یې څه ده؟ نصرالله ستانکزي په ځواب کې وویل،
پاکستانیان دا نه غواړي چې افغانان له هندیانو سره ډېر نږدې اوسي، یا له کوم بل هېواد سره ډېر نږدې اوسي. په دې ترتیب ورته ستونزې را ایجادوي، له مهاجرو نه سوء استفاده کوي، هغه تورستي او خرابکار ګروپونه چې په افغانستان فعالیت کوي، د دوی لیډرشپ، د دوی د تمویل او لوجستیکي مرستو ټول مراکز پاکستان کې دي. دا باید وتړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د سیمې پر حالاتو نظر لرونکی سید نذیر وای په کار د چي د دواړو ملکونو په تګلارو کې بدلون رامنځته سي. له نموړي څخه مې پوښتنه وکړه چې دوی د پاکستان له کوم تګلارو سره اتفاق نه کوي او بدلون پکې غواړي، نو د وویل،
منګا ځینې خوخه او ناخوخه کړي، هغه خوخه ناخوخه نه په کار افغانستان روسیا دی، هغه ندرن الائنس دی، هغه طالبان دی، هغه تاجک دی، هغه ازبک دی، هغه هزاره دی، هغه پښتانه دی. ټولو ته په کار ده چې موږ په یو افغان په نظر باندې وګورو. درېیم طرف ته د هغوی خپل حکومت دی، هغوی چې څو خوښ کړي دي هغه موږ د هغوی واکدارانو ګڼو او هغوی ته. او درېیم خبره دا هم ده چې نه موږ د هغوی په داخلي چارو کې عمل دخل ولرو او نه هغوی زموږ په داخلي چارو کې عمل دخل ولري.
بریګیډیر سید نذیر زیاته کړه چې افغانستان هم باید له خپلو نورو ګاونډیانو سره د اړیکو پر مهال د پاکستان ځینې اندېښنې په پام کې ونیسي. دا چې د افغانستان له بهرنۍ تګلارې سره د پاکستان څه ډول اندېښنې تړلې دي، سید نذیر یې په اړه وایي،
پاکستان دا هیله لري او دا یو قسم له دا هغوی نه توقع لري چې دا زموږ یو مسلمان خوږ ګاونډی دی او په ډېرو رشتو کې سره منسرک دی، نو دا به زموږ دښمن ته دلته موقع یا حصہ یا اغلب ادا سے دغه نور کوي چې را د خاوره زمونږ خلاف استعمال شي. او تاسو زما په اشاره به شي چې هغه د هندستان طرف ته اشاره ده.
د یادونه ورده چې د سیاسي او نړیوالو اړیکو زیاتره کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب د ډیورنډ کرښه بولي چې افغانستان یې نه مني او پاکستان ورته د نړیوالې پولې په سترګه ګوري.
د بوریوال کاکړ رپورت ته خوش وست. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان راتلونکي حکومت ته یو څو وړاندیزونه کړي دي. د دوی په وینا دا پیشنهادونه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لپاره محاسبې پیاوړي کولو، د ښځو د حقوقو د پرمختګ، د رسنیو د دفاع او د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د بیرته پیاوړي کولو لپاره ډیر اهم دي. په دې هکله نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ته په ویلیک کې ویلي چې دوی باید په هیواد کې د دوامدار بشری حقوقو د ستونزو لپاره حل راوباسي. د بشری حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د آسیا په برخه کې مرستیال فلم کاین وویل، نوی افغان حکومت باید د بشری حقوقو د پرمختګ لپاره کار وکړي او په تیرو 14 کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې سوي پرمختګونه له لاسه ورنه کړي. فلم کاین زیاته کړه چې نوی ولسمشر او اجرایوي رئیس باید دا په ډاګه کړي چې د دوی د ملي یووالي حکومت به د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د بې ثباتۍ په حالت کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی او د حکومت په امنیتي ځواکونو کې داسې کسان شته چې په تشدد کې لاس لري. د هغو امنیتي ځواکونو د غړیو پر خلاف چې د 2014 کال په ناوړه چلند او تشدد کې لاس درلود، له څېړنو وروسته یو کس هم نه دی محاکمه شوی. نوی مشران باید د بشری حقوقو لپاره خپل ژغ پورته کړي او د چا رتبې ته له پامه پرته هر څوک چې په تشدد کې ککړ دي باید محاکمه سي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د ښځو د حقوقو په برخه کې چې کوم پرمختګونه سوي دي هغه اوس له خطر سره مخامخ دي. ښځې او نجونې د اخلاقي جرمونو په نامه محاکمه کیږي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ښځو پر ضد د تشدد پر خلاف باید جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان رسنۍ له 2001 کال را په دی خوا د دې هیواد لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. خو ډیری خبریالان وایي چې د دواړو وسلوالو او قوي سیاستوالو لخوا له تهدید سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا پر خبریالانو سوي بریدونه باید په پوره توګه وڅېړل سي او په دې پیښو کې ککړ خلک محاکمه سي.
ملالی بشیر وایي چې د هیومن رایټس واچ د افغان حکومت ته د ورکړو پیشنهادونو تفصیل درکوي. په یوه ویډیو کې چې نوې خبره شوې وسلوالو کسانو په افغانستان او پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره خپل یووالی اعلان کړی دی. آیا دا په دې معنی ده چې د داعش وسلوالې ډلې لمن افغانستان او پاکستان ته هم غځېدلې؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې خبریال چا سره کړګل یو رپورت جوړ کړی دی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د لمنې د غځېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې په سیمه کې داسې ډلې هم شته چې غواړي له داعش سره یو ځای شي. یوه نښه ازادۍ راډیو ته رسېدلې هغه ویډیو ده چې درې تنه وسلوال پکې لیدل کېږي چې مخونه یې په نقابونو پوښلي او د اسلامي دولت یا داعش تر تور بیرغ لاندې ناست دي. دا درې کسان په پښتو خبرې کوي او ادعا لري چې د لوی افغانستان د اسلامي تنظیم استازي دي. دوی وایي چې د داعش او د دې ډلې د خلیفہ ابوبکر البغدادي په ګټه جګړې ته چمتو دي. یاد شوی نات سرګند ویان چې په غزنی چي لهجه خبرې کوي د افغانستان او پښتونخوا پر ټولو وسلوالو او همدارس د پاکستان او ایران پر بلوچستان غا کوي چې د داعش تر بیرغ لاندې سره یو شي. خو ویان کڅ هم د نوي اسلامي خلافت پر شاوخوا د ټولو اسلامي نړۍ د اتحاد خبره کوي، خو کله ناکله د ملت پالنې احساسات هم څرګندوي. دا کس پرله پسې د پاکستان پر پنجاب ایالت د حملو غوښتنه کوي، د افغان طالبانو پر مشرانو تور لګوي چې د اسلام آباد د ګټو لپاره کار کوي او داعش ډله د هغه ځواک په توګه ستایي چې د ده هیوادوال ژغورلی شي. دا ویډیو یو اونۍ وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته ورسېده چې یو ناڅرګند کس په غزنی ولایت کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره پر ټلیفون تماس ونیو او ادعا یې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش استازی دی. خو په هغه ویډیو کې چې ازادۍ راډیو ته استول شوی، د دې ډلې د غړو د شمیر او ځواک جزئیات نه دی ورکړل شوی او نه دی ویل شوی چې کوم کسان پکې دي، او ځکه اوس د حکم کول تقریبا ناممکن دي چې آیا هغه کسان چې ازادۍ راډیو ته پر رسیدلې ویډیو کې ښکاری پر یا د داعش له مشرانو سره اړیکې لري کنه. خو د داعش د سمبول له کارولو او هغه درناوي څخه چې داعش ته د دې ویان په خبرو کې ښکاري څرګندېږي چې د اسلامي دولت ډله اوس په دې سیمه کې څومره مشهوره شوې او د پراخېدو لپاره څومره چانس لري. ځینې استخباراتي کړۍ په دې باور دي چې داعش ډله په افغانستان کې د نویو غړو په لټه کې ده. په افغانستان کې یو روسي ډیپلومات پر روانه اونۍ کې وویل چې ځینو سرچینو دته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یو دفتر پرانیستی، خو ده ونه ویل چې په کوم ځای کې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل موږ خبر یو چې د داعش ډلې نږدې سل غړي افغانستان ته رسیدلی دي. کابلوف وایي د ده د معلوماتو له مخې داعش، طالبان او حتی القاعده توندلاري او له رواجه وتلې ډلې ګڼي. نوموړی وایي چې داعش خپله ایدیالوژي چې له تشدد ډکه ده نوې او پرمختللې بولي. که د اسلامي دولت ډله د ختیځ خواته مخه کړي، امکان لري چې له طالبانو سره چې اوس مهال د سیمې تر ټولو ځواکمنه ډله ده مقابلې ته اړوځي، او ښایي دا مقابله د وسلوالو له استخدامه پیل شي او بیا موسمي جګړو ته ورسیږي. تیره اونۍ د حزب اسلامي یو قومندان چې له طالبانو سره یو ځای جګړه کوي وویل دای ډاډه دی چې مشران به یې له داعش سره خپل یووالی اعلان کړي. معلومه نه ده چې د میرویس په نوم دا قومندان یوازې د ځان لخوا خبرې کولې که د ټولو لخوا. رویټر خبری اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د جمعیت الاحرار په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یوه ډله له داعش سره د یووالي پر بلنه غور کوي. د دې ډلې ویان احسان الله احسان وویل داعش د اسلامي شریعت د انفاز او د اسلامي خلافت د جوړېدو لپاره کار کوي. موږ یې درناوی کوو او کله موږ څخه مرسته وغواړي نو له غور وروسته به په دې اړه پریکړه وکړو. له بلې خوا داسې نښې نښانې لیدل شوې دي چې ځینې ډلې له مخکې په پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره کسان استخداموي. رویټر خبری اژانس د پېښور د یو ملا امام له قوله لیکي چې د اسلامي خلافت په نوم یوې کوچنۍ ډلې په تبلیغاتي پاڼو کې خلکو ته له داعش سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړې ده.
احمد تکلو د افغانستان د غزنی اوسیدونکو وایي د دوم پړاو ټاکنو تر تیرېدو وروسته په دغه ولایت کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دوی وایي په ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی او د ولایت ولسوالۍ یو په بل پسې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ سید شاه سکیم جوړ کړی دی.
کای غزنی به د هیواد او سیمې په کچه یوازنی ښار وي چې د نظام وسلوال مخالفین او هدفي وژونکي پکې تر سرتیرو د خوندیتوب احساس کوي. په دغه ښار کې په تیرو دوو میاشتو کې په هدفي وژنو کې د ویشتل شویو کسانو شمیر لسګونو تنو ته رسیږي چې لویه برخه یې وژل شوې ده. حیرانوونکې لا دا ده چې په دغه ولایت کې هدفي وژونکي یا پیاده ګرځي یا پر بایسکلو سپاره وي، خو چې کله له ډېر احتیاط څخه کار واخلي نو له زرنج رکشې څخه د سړک پر غاړه پر ولاړ سرتیرې ډزې وکړي. هدفي وژونکي له ځان سره داسې وسلې ګرځوي چې ډز یې نه اورېدل کېږي. په سپینه ورځ یې د سرتیرو پر سر ورنیسي، ډزې پرې کوي، وسله یې له ځان سره اخلي او بیا بېغمه زړه پر بایسکل پښه اړوي. امنیتي چارواکي اوس تر زیاتې اندازې پورې له هدفي وژنو سره معافیت اخیستی دی او په یوه یا دوو ورځو کې د یوه سړي په نښه کېدل ورته عادي خبره ښکاري. که څه هم دا مهال د هدفي وژنو له ویرې په سخته څوک پیدا کېږي چې له روانو ناامنیو سر وټکوي، خو د غزني ښار ځینې اوسېدونکي وایي د ښار پر سړکونو پرانا ورځ ویریږي.
میرویس د غزنی د ښار اوسېدونکی یم. د غزنی د ښار او ولسوالیو امنیتي وضع تر پخوا څو چنده خرابه سوې ده. دلته هدفي وژنې، طالبانو هجومي بردنه، راکټ پرانی د خلکو ذهنونه بیخي ګډوډ کړي. په نږدې دوو میاشتو کې تقریبا 50 تنه د ښار په مابین کې د هدفي وژنو ښکار سوې. په دې کې قومي خلک، امنیتي مسؤولین، امنیتي سرتیری او حکومتي کارکوونکي شامل دي.
یوازې غزنی ښار نه دی چې ناامنۍ پکې زیاتې شوې، بلکې د دغه ولایت د ولسوالیو اوسېدونکي هم ادعا کوي چې په کلیو کې د پخوا په پرتله د وسلوالو شمیر څو برابره زیات شوی او سرې سترګې پکې وژنې کوي. د ولسوالیو وسلوال هم ښار ته راځي، خلک تښتوي او بیا یې یا د پیسو په بدل کې خوشې کوي یا یې وژني. په تیرو څو شپو کې لومړی د غزنی د حج او اوقافو رئیس وتښتول شو چې وروسته یې جسد وموندل شو. تر هغه وروسته د استناف څارنوالۍ د تحقیق مشر تر تښتولو وروسته ووژل شو او د ترانسپورټ تښتول شوی رئیس لا هم د وسلوالو په منګولو کې دی.
محمود یم د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی. ټاکنو له دوهم دور وروسته په غزنی کې امنیت شاوخوا 80% خراب سوی ده. د مرکز په ګډون په دریو څلورو ولسوالیو کې ناامنۍ بې حده زیاته سوې ده. د وسلوالو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. په ښار کې هدفي وژنې دوام لري، مخه یې نه نیول کېږي. تقریبا 4-5 ولسوالۍ تر شدید امنیتي تهدید لاندې دي.
په دې سربیره په دې وروستیو کې وسلوالو د غزنی د 50 ولسوالیو لارې تړلې. د ځینو ولسوالیو زیاتې برخې له پخوا راهیسې نیولې او تر ناوې وروسته اوس اجرستان ولسوالۍ هم د سقوط پر کرښه ولاړه ده. وروستیو ناامنیو خلک ویرولي او دا مهال د دغه ولایت ډیری اوسېدونکي نورو ولایتونو ته د تلو هڅې کوي.
له تیرو دوو درو میاشتو راهیسې په ښار کې هدفي وژنې ډېرې زیاتې شوي دي. تقریبا د شپېتو تر اویا شاوخوا کسان په نښه شوي دي. د غزني په ښار دننه کې د پوستو په لس متري، حتی په پوستو مخ ته د امنیتي ځواکونو په شتون کې هلته وژل شوي دي. خلک په نښه کېږي او وژل کېږي، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. همداشان د ولسوالیو ته وګورو، د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب ده.
د غزنی والی د وسلوالو له بریدونو څخه د خلاصون په موخه ځینو رئیسانو او سرتیرو ته اوراد او دعاوې ورښودلې او په دې باور دی چې که دغه اوراد وویل شي دوی به د وسلوالو له بریدونو په امان وي. د غزنی زغره په تن سرتیرې له والي صاحب سره ځینې دعاوې تکراروي.
خداوند دشمن شما را ذلیل، رسوا، شرمنده و
بخاک باریده داشته باشند. موږ ډیره هڅه وکړه چې د غزنی د ورستیو ناامنیو په اړه د غزنی د امنیتي چارواکیو نظر هم واخلو چې ولې د وسلوالو او هدفي وژونکو په نیولو نه دي توانېدلې. خو تر ډیرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې په دې اړه ورباندې خبرې وکړو.
د افغانستان د غزنی امنیتي وضع تفصیلي رپورټ د سید شاسکی مو. بی بی سی و پانی یو مقاله خبر کړی چې سرلی کې دی آیا د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر په دې هیواد کې امنیت پر ځای کړی دی. کولای سي د مقامي غټ ټکی درته زموږ همکار سلام مومند وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی په پاکستانی پوز کې د پوځي سرلخر نه پسو دویم اوچته چوکۍ د جاسوسي ادارې ISI د مشروي همداراز څو ورځې وړاندې لیفټننټ جنرل رضوان اختر د یاد جاسوسي ادارې مشر وټاکل شو. په مقاله کې راغلی دی رضوان اختر یو غیر سیاسي او پېښور پوځي افسر دی. نوموړي له پاکستان نه سربېره د امریکا په یو پوځي کالج کې هم جنگي زده کړې ترلاسه کړې دي. رضوان اختر په قبایلي سیمه او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اهم مشري کړې او زیاتره پر دې عقیده دي چې دغه تجربه او زده کړو له وجې نوموړی د عیسائی مشر ټاکل شوی. کله چې رضوان اختر د ګل په ورځ د عیسائی مشر وټاکل شو نو په ځنو ورځپاڼو کې راغلی بو چې نوموړی یو پېښور پوځي دی او هیڅ قسمه سیاسي اهداف نه لري. بعضې کارپوهانو خو تر دې پورې ویلي وو چې د ځنو نو پوځي افسرانو په څیر د عیسائی نوی مشر رضوان اختر هم دا ګڼي چې هندوستان نه بلکې ترهګري د پاکستان د قومي امنیت لپاره خطر ده. خود مقالې کونکي په خبره د پاکستان په څیر هیواد چې د پوځي کودتا او یو تاریخ لري دا تش مثبتې خبرې دي چې ګین یو ځانګړی پوځي افسر به په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي. د مقالې کونکي په خبره څوک چې هم د عیسائی مشر شي هغه بیا خپل خوخه نه شي کولی بلکې هغه به د هغه چا خبره مني څوک چې ملک چلوي. نو خبره دا ده چې اوس ملک څوک چلوي پوځ او کولسي حکومت. په مقاله کې راغلی دي کله چې د کال 1979 نه تر د کال 1988 پورې د پوځي امیر ضیاءالحق واکمنی وه نو د پوځ او د حکومت ترمنځ هیڅ قسمه کړکېچ نه و راغلی. خو چې کله جمهوریت بحال شو نو د پوځ او عیسائی په مشرانو په سیاست کې د مداخلت او په انتخاباتو کې د درغلیو کولو تورونه ولګېدل. همداراز چې کله بیا پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په کال 1999 کې ولسی حکومت ختم کړو واک یې په خپلو لاسو کې واخیستو نو له هغې سره سم پوځي اداره په شا لاړه. خو چې کله د مشرف حکومت ختم شو نو بیا د پوځي مشرانو نمونه مخې ته راتلل شروع شو. همداراز د عیسائی په تلونکي مشر ظهیر الاسلام تورونه دي چې د موجوده ولسی حکومت پر ضد د روانو احتجاجونو تر شا لاس لري ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف له هغه شخصي ټی وی سره ودرېدلی وو کوم چې په ظهیر الاسلام او عیسائی تور لګولی وو چې د دوی په یو خبریال برید کې ککړ وو. د مقالې په اخره کې راغلی دي آیا د عیسائی نوی مشر رضوان اختر به وکولی شي چې د موثره تګلارې په جوړولو سره د ترګرۍ مخه ونیسي او قومي امنیت پر ځای کړي او دارنګ د امنیت پر ځای کولو سره به کېدای شي چې په هیواد دننه د پوځ سیاسي رول هم ختم شي.
د بی بی سی مقاله اسرار العالم مومند وړاندې کا. د افغان ملی بنسټ په نوم یوې مدني ټولنې په ننګرهار کې یو شمېر ټولنیز او خدای خدمتګاران ته د یوې غونډې په ترڅ کې په میډالونو او ستاندیکونو ولمانځل. تفصیل بازو مدابد راکوي.
دغه غونډه چې د تیری جمعې په ورځ د جلال آباد ښار د یوې مدني ټولنې د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه د یو شمېر دولتي چارواکو تر څنګ د ځینو مدني او خیریه ټولنو استازي په مډالونو او ستاینلیکونو ونمانځل. د افغان ملي بنسټ مشر نصیر احمد اخترزوی د مډالونو او ستاینلیکونو له ویش وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی ټولنیز او خدایي خدمتګاران په دې خاطر ونمانځل چې په راتلونکي کې خپل خدمات نور هم زیات کړي. نوموړي وویل
دغه شخصو چې همیشه د خپل ولس په منځ کې پاتې شوي و خکړنې ترسره کړې وي خپل خدمات یې ولس لیدلي وو. په همدې لحاظ باندې موږ وپتېله چې تر څو د ننګرهار ټولنیز خدمتګاران خپل ولس ته او افغان ولس ته وښایو چې موږ داسې قهرمانان هم لرو.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون هم یو له هغو څخه و چې په مډال او ستاینلیک ونمانځل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه چا په وړاندې د هغوی په کړنو باندې انتقاد هم دی چې هغوی د ټولنې پر وړاندې خپلې چارې نه دي ترسره کړي او هغه چا چې تر یو حده پورې د خپل وس په توان کې کار کړی دی نو دوی ورته ناز ورکوي. دغه تشویقي لاره به مونږ ته دا روحیه راکوي او مونږ به په راتلونکي کې د خپلو هلو ځلو ته څو چنده سرعت ورکوو.
وتلی انځورګر عمدالله ارباب چې د انځورګرۍ تر څنګ یو خدایي خدمتګار هم دی په ستاینلیک او مډال ونمانځل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دولتي چارواکي د خلکو د خدمت لپاره ګمارل شوي په کار و چې د ولسی خدمتګارانو په قطار کې نو شمارل شوي. دی وایي
د دغه سي المنځونو د پاره باید یو کمیسون وجود ولري چې هغه د یو کس هر اړخیز څېړنه وکړي. ظاهر خبره ده دولتي چارواکي به هم خپل لاسراوړنې لري ځکه دولتي چارواکي مسولیت لري. دا ستاینه باید په ټولنه کې هغه روحیه پیاوړي کې کم چې د رضاکارۍ د خدایي خدمتګارۍ د ټولنیز فعالیت ده.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدی چې په مډال او ستاینلیک ونمانځل شوه وایي هغه دولتي چارواکي چې په فساد کې ککړ نوي پکار د چون منزل شي.
بعض کسان چې موقفونو کې دي په فساد ککړ کسان نه دي، ډېرو سختو شرایطو کې د ډېرو کمو امکاناتو نه په استفادې باندې د ویجاړ وطن د آبادولو دپاره قدم یې اخیستی دی، او زه د دې ستاینې قدردانۍ کوم، ځکه دا به یو ګوښده دي د هغه چا دپاره چې دی لا کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ذکر وړ ده چې په یادو شوو خدمتګارانو سربیره د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال، په ختیځ کې د سرحدي پولیسو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل، د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون رئیس انجینر زلمه، د ننګرهار ولایتي شورا غړي محترمه امین، د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد اجرت الله اختیار، او د باز خیریه بنسټ مشر ته هم مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.